درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د اسری رادیو د خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رائد نن ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي او همدارز ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشری مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشری مرستې کړي او د جون تر پایه پورې شاوخوا 20 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندي وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 340 میلی مترو ترمنځ وي. ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شلوور غوړ لیگ سیالیو لپاره د افغانستان له نام ټولو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړی دی. د ای ایس پی ان کریک انفو وی پانی د راپور لمخې ل راشد خان او څلور نور لوبغاړو سره مخې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پایل شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپل څلورم سیالي کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیسي سړکونو ته رايستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدې غوړه کړی چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همدارز ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. ویدیزو هیوادونو پروند 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسلو ورکړو د پوځیانو روزنه شامل ده. د شپږ هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کانفرنس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوی و. د دنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبري اعلان ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ پنیت ورغلي. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځکه د کورې د نورو برخو پرتله څلور برابر زیاتو. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت دوه برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې څلور برابر دی. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1997 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او چیرلې دي او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخي درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده.
د ژوند رنگونه
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن د ژوند په دې رنگونو خبرونه کې په افغانستان کې د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید او فارم لرونکو پر ستونزو خبرې کو. یو محل په افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو غوښه او هګۍ ډیر واردولې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ګڼ فارمونه جوړ شول. خو سره لدی چې ګڼ فارمونه جوړ شوی لا هم له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته د چرګانو غوښې او هګۍ واردېږي او د افغان فارم لرونکو په وینا د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. په دې خبرونه کې د فارم لرونکو په کاروبار خبرې کوو. زموږ د خبرونه درانه میلمانه دی عتیق الله چې د چرګانو فارم لري، ډاکټر محمد غالب مومن په جلال آباد کې د پولشي ډاکټرانو د ټولنې مالی مسئول دی او همدارس د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکه. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شی به ورسته وخت درکو چې ټلیفون وکئ او که پوښتنه لري یا نظر لري زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. لومړی عتیق الله صاحب، تاسو ته درځم، تاسو د خپل فارم په باره کې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه فارم مو دی، څومره چرګان لري، نور خبری به ورسته کو. مهربانی.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مهربانی عتیق الله صاحب، د خپل فارم په باره کې راته وایست.
زموږ فارم ګورا په ننګرهار کې دی، ولادت ولسوالۍ کې. زه خپل د 15000 چرګان فارم لرم.
درست، 15000 چرګان نو فارم لري او لڅومره مودې راسي دا فارم لري؟ ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتلې؟ نه
زیاتوي، یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم، د 3000 چرګان او ورس
تربلی ته دي را کاروبار کوي. عتیق الله صاحب، دا وایي په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوخت دي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 15 کسان.
پنځه کسان، درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي او کنه حلالوي غوخه او واګي بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وړو، چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یواز چرګان وړي او کاګي هم؟
نازخ خپل د هغو نغنه لرم، صرف دا د وخینو چرګانو.
وخینو چرګانو، ډیر ښه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، که زموږ اوریدونکو ته وایست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سرمن صاحب، تاسو ته تاسو د لارې مطول اوریدونکو ته بالخصوص زمونږ مرګره مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او عتیق جان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای می عزتمن کا مجموع کې خدلتا سلامان صاحب محترم سرویګان ډیری شوې دي او مختلف ارقام خلکو خدلې دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعال فارمونه چې کوم غوښینو چرګانو دي تقریبا زر 1200 فارمون پورې برابر دي. کچیر ته دغه فارمونه ډک وسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي او تر څنګ نور ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون د جلال آباد مرکز دی، د نورو ولایتونو د لغمان او کونړ د دې ساحونو هم چرګان همدلته راځي او بیا د دې ځای دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته هم ورځي انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شي چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ تټورو وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شی دی جناب سروان صاحب محترم چې ارچا د خپل اقتصادي وړتیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د زرو چرګانو نیول تر تقریبا تر 15000 چرګانو پوری دلته په افغانستان کې د غشت د لاغه په ننګرهار کې فارمونه شته دي.
درست، ډیر سیاته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، کتاسي راتو وایست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له گاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې څاروان ستاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولات سلامونه نکلي او سلامات علیکم
سلامات
څرګند چې غواړم چې اول چرګانو په تاریخچه باندې یو غلند نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېر مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په دشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښې د چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدانه خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شوي وي، طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمیږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا په اولو کې، یعنی په اولو وختونو کې، موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فني پرسونل نشتون و چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخت وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی وو، یا هلته چرګان ساتلي وو، دا هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زمونږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټه اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړو، د چرګانو په روزنې برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د مینجمنټ په برخه کې، د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل. چې یو چرګ یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړېږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړېږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره. نو حال دا چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې، د چرګانو روزنې کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټرینینګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یا ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او به وروسته خبرې کو که اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډېر فارمونه جوړ شوي دي، د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ اوس هم واردات لرو. واردات زمونږ شته دی، خو ښه په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتری لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي، نو زمونږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او طبعاً دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، او دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ترکه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامي شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نه یو شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې خبري وکي؟ آی دی چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آی د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب سروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دی رابطه باندې معلوماتو ک از به یو خبر وکم چې دلته د دې سکتور اساسي برخې دي، دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه ده، دا ډیره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې. په دوهم قدم کې د ورځنی چرګلو برخه ده چې دا هم ډیره یو مهمه برخه ده. او بل برخه چې کوم ده، دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه چې ډیره خاصه توجه شي. ترون سه محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته. مونږ یو خبره کولای شو چې مونږ د جرند په برخه کې په افغانستان کې خودکفایو، خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو نه راځي. په ننګرهار کې الحمدلله ډېر کارخانه دي، د تل پسالی رغټه کارخانه ده، د دانی دایي بسام رغټه کارخانه ده، د مشرقي وال او د سنور نور ډېری کارخانه په ننګرهار کې شته. ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جرات د خارج نه واردات کیږي، مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادونو نه راوړو، د خارج نه راوړو، په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو. نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمامیږي یا ملته، او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کیږي په جی قیمت باندې ورکول کیږي. یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټینو کو. په افغانستان کې په دې وسنۍ شرط کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده. چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چارنو پیګو دي چې څو یو دی فارمارانو ته څو کو. نو دلته چې دانا مصرف ډیر شي، قیمت لوړ شي، بازار کې د چرګ فارمداران چې بیا کله راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي، دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي. نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی. او خلکم د خلکو د قازام دی دلته مونږ د ول سره لاس او غریوان یو. جناب ساروان صاحب، چې ول امدايو خبره کې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي، خلک چې پاکستان نه نزي کوم څنګه مردان خو راضي. نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته مونږ په داخل کې چیز مونږ مصارف په لوړ راضي، او البته مونږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کول. تا مخکې یو ټیک لري خی اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه خلک، نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کی، نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ څرګان دي راوړي زموږ بازار کې دې خراب کړی د فارمدارانو.
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، همدارز مشبل میلمنده ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، او شاغل عتیق الله. تاسو اوریدونکو څخه هم اوس هیله ده چې په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان عمر سره تماس ولسی.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي،
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422212 شپږ 0 د شمیره بیا ووري 00422212 شپږ 0. زړه مو که د واتس اپ لري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب، مهرباني.
دې پښتنې له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسر فارمونه چې د افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرمو ولایتو کې جوړ شوی دی، لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار، کنه، او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دي. لاتې په څه کې ده؟ یو او دومره خبر مې ده، دوم سال مې ده وو چې په دا ساره منطقو کې خلک دا غواوی ساتي او چرګان ساتي، او د دې د روزمره ژوند په دغه هغه یو د چرګانو باندې چل ده. چې دوی دا زنانو ته لیست معلومات ورکړي، اکثره وخت مرض راشي هغه ټولې چرګانې که ساتل وي که لس وي که شل وي ټولې ترې مړې شي. نو څه کول په کار دي که لږ دوی داسې وضاحت ورکړي، دا خلکو ته معلومات ورکړي؟
ډیره زیاته مننه کور ودن. نو لومړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو مهرباني وکړئ که د اولی برخې ته تاسو ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي، کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم، یو خدا دی چې مخکې ډاکټر صاحب ممن یو موضوع ته اشاره وکړه، چون خوست او ننګرهار د پاکستان سره سرحد ولایتونه دي، نو زمونږ ډیری ورونه پاکستان کې اوسېدلي دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځای نه راغلی دی. نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي،
یعنی ستاسو منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري؟
نه، یو دا موضوع د خلکو تجربې موضوع ده، او بل خبر به کې دا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې دغه فارمداري یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف به باندې ډول راځي. دا یو موضوع ده.
ولې دلیل څه ده؟ په څه خاطر؟
خو د لپاره هوا برابرول په کار کې ډیره سړه سیمه یې الته بلرګې او زغاله دا شي نه سزول کیږي، نو په دې خاطر باندې.
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرم وي، باید توده شي.
ډاکټر صاحب غالب بدی وخت کې زمونږ سیدن برګره دی تفصیلی معلومات درکړي چې د یوې افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پورې په دا ټول په تفصیلی ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړي، تاسو ته بخپل ان شاء الله دا
ډیره مننه. ډاکټر صاحب غالب مومند، دې برخه باندې هم خبري وکړي، او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلې و چې په دې تاسو خبري وکړي چې اکثره دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني، دوی څه وکړي چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي؟
مخکې دې نه چې خپل موضوع ته راشم، د تاریخي صاحب سره ملګرتیا وکړم. مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراکزه ته، ما پالیکا سان مخکې یاد کړم، فارم کې چې موږ کله چرګوړې واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 15 سانتي ګرید درجه وا برابر شي. کاغذ سخت ژمی هم وي خو باید د 15 سانتي ګرید درجه چې دا پکې رشد کی. په دویمه هفته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګرید، همدارنګه په دریمه هفته کې تقریبا 10 او داسې. تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې باید 2 درجه دا راښکت شي ترسو په چرګ باندې خپل باندې کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګرم ساتي او سره هوا پوسټا هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند دی رښتړی، یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده. نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده، نو دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډیر لوی تاوانونه او زیانونه لري. لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو که چرته تاوان وکړي نو هغه 3 لکه افغاني به تاوان کوي. یو خدا ده چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده، دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې پلي کسان ډیر دي، یعنی هغه کسان ډیر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګ د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات دا غي له درکه حل کړي. نو چون کې په بیا خبره هغه مسله کې توپ راځي، چرګان دام یو ساکه دغه دی چې روزل کی، نو باید داغه د پاره امغه سي زای چی کنټرول وی او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي، یعنی مرغان چې ورته وي. دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری، چون کی زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نه ورکول کیږي، ځکه زمونږ په خوا او شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحده ناروغي چې دا د هوا په واسطه هم انتقالیږي، دا د مرغانو په واسطه هم انتقالیږي، دا د نورو حیواناتو په واسطه هم انتقالیږي. نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت.
ډاکټر صاحب مومن، آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی؟ مثلا یو خزه ده یو لس چرګان لري، په دې ارزي چې دا وس خار تفصیلار شي او واکسین واخلي او کنه؟ دا موضوع هم د اقتصادي اړخ باندې هم خبري وکړي.
هو هو، واکسین مونږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو. یو هغه واکسین دی چې هغه د غټو فارمونو لپاره دی، لکه زر دوزم پکشته، دوه نیم زر دوزم پکشته، پنځه زر دوزم پکشته. لکه یو واکسین زرو چرګان ته تطبیق کیږي، دوه نیم زر پنځه زر ته. نو داسې واکسین مونږ لرو. د ټول د کوچنی واکسین لرو، هغه کولی شو مونږ د پنځو چرګان نواله تر څلو چرګانو پاره تطبیق کو چې دا غي په مارکیټ کې اوس قیمت یې ډیر افغاني دی. نو کولای شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ،
یعنی د ډیر شو افغاني واکسین دی یوې چرګ لپاره کافی دی کړي څو؟
دا نه، دا د لس چرګان نو تر څلو چرګانو پورې تطبیق
دی. ډیر ښه،
ډیر افغاني باندې کولای شي چې دا څلو پورې چرګانو.
بله، دا خو بیا ارسانه دی. او دا وایي چې واکسین هر کال باید ورکړل شي، هر شپږ میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین؟ ساروان سارنوان صاحب، واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي. یو څو واکسین نه چې هغه ډیر مهم دي، د چرګانو د خطرناکو یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي، دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي، همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم او شلم ورځ. نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي، هغه اوږدمهاله پروژه ده، چونکې د هغې دپاره ساتل کیږي. پنځمو پنځه پنځمو شپږو میاشتو کې پاده راځي، یو نیم کال نور ساتل کیږي. هغوی ته کولای شي چهار میاشتې واکسین تطبیق کړي.
دلته یو بل پوښتنه پیدا شوه. بله ډاکټر صاحب، بل پوښتنه پیدا شوه، هغه دا ده چې تاسو ویل چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي. د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته؟ یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی؟ او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي؟ یو څوک چې ډاکټر نه وي اوبه څنګه پوهیږي چې کوم واکسین باید واخلي؟
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی، نو دا غي د کورنۍ تبن یو کس راځي، نو دا واکسین تر لاسه کوي. حتمی هغه کس چې دا واکسین ورته ورکی، هغه پانی کس دی، پانی کس نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې وښایي. دویمه دا چې دا واکسین به کې فرق شته. اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی پښتو کې توغکی ورته وایي، او په دری کې ورته مربر دی، او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل دی. دا تطبیق کیږي. دویم واکسین یو بل وایروس ناروغي دی چې د ګامبورو په نامه ده، او دا ورته تطبیق کیږي. څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د ځیګر مشکلات رامنځته کوي. دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او باید ضرور شي. که چاته دا ونه شي، نو د ځان سره اندکې ډیر اقتصادي تاوانونه ځان سره
لري. واکسین هر څوک ورکولی شي کنه؟ باید خامخا وترنری ورکی؟
واکسین د څه وچی هر څوک ورکول شي. هغه واکسین نه چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي، دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي. هغه بغیر د ویټرنر ډاکټر نه یو کلیوال هم تطبیق کولی شي. دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي، او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري. تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي، نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري. حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیر تجربه دي کې لري، نو هغه هیڅ فرق نه وایي. ته نو دا څه نه کیږي. ولی کله چې بعض وقت کې دا وی سره دغه پیدا شنو د ویتم د ډاکټر او سره موجود دي ځکه دا فارمونه دا سيدي چې هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکي کچ لري او سره مرسته کوي
ډیر مننه ډاکټر سم مومنت یا اوریدونکو له روز سره او پیښنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم اسماعیل د کابل څخه ځما در کوم
مهرباني کوئ
د پښتنه موږ دلته باندې د واکسین کوم چې ته په پیشګاری کې کوخره کنا د سبو کې واچو دا به ترې کومه به ترې موږ ته بل یو بل دی وادون نه چې موږ دا گاونډي وادون نه چې کوم دوا موږ راوړو به کیفیت یې دا واکسین په تاثیر نه کوي موږ څه مشکلات په اړه ته پیدا کیږي دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو خو خیر خبرې واوریدل شو څو سوالې درلودل ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره ده خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي
سلام او د ملګرو ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره فاډی کا کې لغمان نه
مهرباني کوئ همدرد صاحب
دما خو یو نظر د سروان ته لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړه لاسه دلته موسسي چې کوي کني کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کیږي چې زوینه ما سي اکثر خلکو سره دا اوس پرونم د منګ پښیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو ارسو سیستم یې ورک خو بدبختانه سي دغه خلک بیا دې ته کم کار نه وایي هغه به دې هله ورکې ستاسو یو لکه کاروبار ځان ته جوړ کړي خو دې څوک تر ځان خاص کې اصول په لور ساتي نو زه دا غواړم چې نړیوال خپل واسه کوي ټول پوره پوره حتی یو یو پام خراب شي د کړي کې په صحه کې چې هغه تر څو موسسه را نسی نو هغه مغه سوران پروت نو موسسه د کور ودان یو د خلکو مو ما دغه نظر ده باید دغه کار پرې نه دی وغه د خلکو خواري او هغه کوم هله صدا هغه پوهیږي
بله ډیر مننه سلامت اوسې بس نو زمون خلک هم داسې مخته شوی دی ال درې چې نور خپل خپل ځان آباد کړی دی بل دې چې څوک ور سره برسته و کی بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو پلان کیاس خبرې وکي تاسو لمر سره پلان کیاست مهرباني خیر لدی به تیر شو یو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چې د واتس اپ لا طریقه را سره دی خبرې وکي
السلام علیکم نبی ولا زابل اید بل لارغم بل سالی
زابل خبرې مهرباني کوي تاسو فکر کوم په اړه موضوع کې غواړی چې خبرې وکي مهرباني لښت لاندی
ان کژن ستاسو په خطر څخه بخاله یاس bale انا مې له منو دا سب لمنه سره د کورې او یا پرمرګانو ترمنځ یعنی پښه کې څو کوم شې یا کورې یا ما کړګن به تر واش کړه پرمې چانو به واش یې دې اړه کوم ماتره
مننه ډېر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم واورو بیا به ورشو مل منوته مهرباني کوي صاحب ازادي رادیو ده د ژوند راګونه پروګرام خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو ور بشو ملمنو ته مخې در دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسو ځواب وایي سوردون کیته شاغلای اټیقولا ډیر وخت غلې پات شو دوی ته به ورشمه چې د خپل ژوند راتوي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي څومره کار غواړي تاسو خپل ور سره پیلوي اول کوم کار کوي
جناب سروان صاحب چرګان خو ډیر زیات زحمت واړي ځکه چې دا سلیری ساتل بيټي واړي مونږه ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه نو زحمت یې ډیر زیات دی به حدا زیات دی تکلیف یې زیات دی انداز او به ورته دا دانه ورته دا واکسین تطبیق او د دوی نو دا زحمت یې ډیر زیات دی
لدی سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه
ناروغي پیدا کیږي ورته د دې سره چې موږ واکسینم کوو د واکسینو باوجود بیا هم د ناروغي ور باندې راځي او ډیر زیات راځي ور باندې نن سبا بیا د هندي چې ورته وي ټو کې چې ورته وي دا بیا زیات شوی دی نو واکسین هم کوو او ور سره ناروغي بیا هم راځي
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو ویل چې مخصوصه هوا ورته لازم ده، دی هوا درجه باید په پام کې ونیسي، دا تاسو امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابر کړي؟
ولنه ځکه چې مونږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کله اندازه غټیږي بیا ورته نه بلو چې کله بیا د ګرمۍ زیاته شي بیا ان کولر پکې پکې ورته لګو کنه. نو هوا د چرګ لپاره ډیره مهمه ده، هوا چې برابر نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرزونه په ژمي ډیر وي که په اوړي او په ګرمۍ کې؟
هر وخت کې دا چې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي. خو تکلیف په ژمي کې ډیر زیات دی د چرګانو د ساتلو، او په اوړي کې به لږ کم دی.
بله، اچھا قلا صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسو چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅیږي او کنه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډیر دي.
ورته مشکل د افغانستان د فارمرانو ته د مارکیټ ته بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رښتو کې چرګانو مارکیټ خشي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هیواد نه پاکستانی چرګان نه افغانستان د فارمرانو ته، یا نو بازار بیرته خرابېږي. د دې خواري باوجود هم کله چې خلک خواریو کې زحمت کیر کی، نو مزدوري نن سبا ډېره کمه شوې ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هیوادونو چرګان راځي. او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي، بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي وادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغاني لګېږي، د کلدار مقابل کې کم تجارانونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدار ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي. نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب تره کې تاسې ځواب وایست، دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب تره کې خیر لږ مومن صاحب تاسې ته به در وګرځوم. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب وایست د پیشکاری په ارتباط هم، مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه داسې چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کړي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کړي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته نه هګۍ وي، هغه کورنۍ چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته نه غوښي، هغه فارمي، هغه د بایلر یا غوښي چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پهنې ښه دی؟ ولې ښه دی چې یو دا دی دا په اسانۍ سره کېږي، او همدارنګه کولی شي یو انسان پهنې په لنډ وخت کې،
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورني چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نور مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان لپاره ډېر دغه دی. بل لا دا د غوښې لپاره ساتل کېږي، یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي. نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورني چرګانو غوښه به تر وي، د هغې هګۍ چې د هغې غذا برخه کې به با اهمیت وي. داسې نه ده، چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوي دا دوم مخکې چې ځینې وایي چې دا د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورنۍ چرګان چې د طبیعي خوراک کوي نو ځکه باندې هغوی غوښه بهتره وي.
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو، همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي وي. دویمه دا چې دا په پورا مینجمنٹ سرا پورا اداری سرا آگا چرگان تغذیہ کی گی زکر دفعیو میاش کی یا تین دو سال یہ فرض کی دا خوراک دپارا جوڑی گی مطابن چی دا دمرا وقت کی دا خوراک دپارا جوڑی گی دا پا غذا کی بالکل شینشتا دا غنم دی جوار دی مهمه برخه چې دا سویابین دی چې سویابین تقریبا درش کې ساده دا پروتین لري چې د چرګانو کې چرګانو په غذا کې استعمالېږي چونکی چې دومره قوي غذا د تور کوي چې تاسو به دا په میاشت کې د شه ورځو کې دا د خوراک لپاره جوړیږي نو په غذایي برخه کې اهمیت هم دا چې دا پورا د هر څه نه برخوردار دي.
بله تاسو دومره خبر هم کوله. بله دومت
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. نه دی ورور ته دا وایم چې واقعیا ستونزې هم ډېر لري چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته ویل. دویمه هغه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګو دی دا یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لري تولید نه لري چونکی زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړې راوارېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نه وي دویمه درجه نه وي هغه درېمه درجه چرګوړې هغه پاسمانده چرګوړې چې پاکستان کې د کپیو والا خپل فارمونه ته نه ډکي او کوم چې دغه هغه افغانستان ته راوارېږي چون دغه چرګوړې چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري شاید چې ما ته رسل په سلو کې دی کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیفه وي. ضعیفه په دې معنا چې دا د دوه وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. مدار دې خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واچین چې ورکول کیږي په دغه ورځو کې متابن یو خوانه چرګوړې ځای پښو دویم خوانه واکسین خپل یو قسم فشار لري یو سټرس لري په دغه چرګوړې باندې یو قسم فشار راځي او درد او تبه پی راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنت ونشي اداره ونشي هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کیږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بورې شربت ورته وي دا فارمران درو لپاره کوي هغه ورته ورکول شي بیا واکسین تطبیق شي او داغه نه وروسته بیا ویټامین سی او همدارنګ د درد لپاره زری درمل هغه ته ورکول کیږي تر څو چې چرګوړې د فشار او سټرس لاندې رالی شي. که چیرې دا د واکسین نه وروسته تطبیق نشي نو تاسو هغه تلفات ورکړي نو هغه بیا مرګ کوي. نو او په واکسینونو کې هم څنګه شته تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندستان ناراضي همدارنګه د ماليزیا نه او اسپانیا نه هم راضي او چون کې په انتقال کې بیا فارم ته انتقالېږي په صحیح صورت سره کتاب نشي تا باندې واکسین دغه ارزښت نه څور کی او کوم رزل به نه ورکی. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه چرګوړو په مینجمنت کې واخ خاص پاملرنه وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د چرګانو فارمونو د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې لخپلو درنو ملمنو عتیق الله صاحب ډاکټر صاحب محمد غالب مومن صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقی سره خبرې کو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده مهرباني خبري وکي ازادي رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب من خو غرونو کې وو شي ګو دا چرګانو خبره شته هغه د واکسین نشته د دغه کپسول ګولۍ ورکول د غو سره باز خشي باز خراب شي دغه څنګه موږ دې ته چی شي ورکو.
دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي ولې واکسین نشي پیدا کولای.
نو واکسین به خو موږ ډیر لري واغ سپین غره کې وو شي ګو یا اشاره نه بر وګیزه کې څو شي واکسینو ته زو په صدل تمرداشوي بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده دي کلی خبره ده یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی ډیر مشکلات سره مخ هي
صحیح ډیر مننه بل اوریدون خیل رو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې اس خبري وکړه
bale
مهرباني صاحب لکه چې زما واس ناوري خیر
bale
بل اردون کې تبنو برتور کو ځان راو پیژنه آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
موږ سلام او احترام ته مونږ یو ډاکټر صاحب نه یو پښتنه زاده چې دغه دی زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده او پنځه سوه چرګانو لپاره بیا داسې وړې څونه ورته پکار ده که غټ شي بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې دا ساتنې وړ دي سره او کوټه څونه لوی څونه پراخه څونه ورسې څونه هوا ولري مننه
ډېره مننه لښې پښتنې بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیژنې آزادی رادیو خیر لکه چې ټلیفون قطع شو خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت ترکو لمړی ډاکټر صاحب ترکه تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب وایس وای په غرنۍ سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرز ونی شي دوی ګولې ورکوي ځکه چې واکسین حالت رسیږي دی ګولې پاره څه وایس ګولې موثر دي کوم ډول او کنه ډاکټر صاحب اسيبولا ترکی ټلیفون بیا قطع شوی دی خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی دی به جواب وای ډاکټر صاحب مهرباني
دا غورور چې د غوږیزل د رابطه کړي وا ما مخ کې ویل چې کچر ته کول شي دغه د چرګانو د روزنې فروزا یو څوک صحیح مخ کې وړي شي اغه باید چې دا چار څنګه وي د لپاره باید واکسین پیدا کی او تطبیق کی ولې دا وایروسي امراض شي دي دا امراض تداوی نه لري دا وقایه لري وقایه په دمانه دا چرګان باید دغه مرض شي دا په راځي د مقابل کې باید مقاومت د هغه انټي باډي چې د وجود کې لري هغه باید بادار وي د اسکر په شکل ولاړ وي د دغه اسکر په شکل چې دریږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په دبا نه راځي د دغه ناروغي نه دغه میکروب هغه سره شوی دی دا یا نه شوی یا نیمه ژوند دی دا بیرته دغه چرته تطبیق کیږي کله چې دغه چرته تطبیق شو د دې په وجود کې انټي باډي دا هغه اسکر دی د مدافعین دي دفاع کول کی دي هغه ودریږي دغه مره چې کله پیرازي نو هغه دغه کې ده د منځوري چون کې واکسین د لپاره ضرور دی کله چې وایروسي امراض پیراشي بیا د تداوی صورت
ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره داد چې به واکسین بل چاره نشته خامخه باید واکسین وکي اما د دې سوال دا و چې واکسین چینه وی بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته دغه خلک چې ګولۍ ورته وای
نو بیا دا د فارم د منیجمنت خبره ده باید ابو هواي صحیح وساتل شي چرګانو ته باید کوي ځاور کول شي همدارنګ غیر مسول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنه خدل شي همدارنګ نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د دې سره یو ځای نشي چرګان د پاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري کچر تمبرغانچا وجود نه لري موږ نشو کولای چې دا د مختلفو امراض څخه بچ وساتل شي نو چون کې دغه لارې دی باید چرګان کنټرول دي د پاره به هوا برابر وي د پاره باید انرژي لرونکې خوراکونه ورکول شي او همدارنګ چون کې کله په ناروغي را نو کولای شي چې دا د انساني شربتون نه چې الته دی رسیدګي ورته ولري اوس دا څه کله نشته چې هغه کې به دواي نه انساني نه پیدا ویږي به کولای شي چې څنګه لپاره د پرستامول نه او همدارنګ د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په دو او بو کې ورکول کیږي دا مشکل نه دی
bale ډیر مننه اوس به راشي دی دوهم اوریدون کې پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای پکار دی وړو لپاره دی غټو لپاره مهرباني
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده مهمه خبره ده چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او غفارم جوړې نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړي چې هغه د کلی ولس د بازار د ملار نه د دې نه لري وي تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا هر قسم افات او امن کې وي. دویم دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري یعنی خوږې اوبه وي دا څو نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشمه دا ډېر اوږد بحث دی نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایست د په ډېر مشخص ډول دوی ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته پکار دی که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه
نو دا سرماته دا کولی شو چې مونږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو د پاره دا ته نو لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې فرق کوي په سخت ګرمۍ کې په اوړي کې دا فرق کوي. نو په ژمي کې کولی شو چې ته اتو نه تر پنځه لسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي او په ژمي کې په اوړي کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړي کې هوا ډېره ګرمیږي دلته تنفس د چرګانو هم پورته ځي هوا ډېره ککړیږي د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي نو دا باید پراخه وساتل شي. نو په دغه ترتیب باندې کار مخ وړی شي کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو د پاره د 0 چرګانو د پاره 500 متره په نسونو پر 200 متره د ریکلا فارم دی.
بله ډیر مننه. اتقلا صاحب مخکې یادونه وشو چې له پاکستانه واړه چرګوډي راځي او بیا تاسو روزي ولې په خپل لاوله چرګان امدلته نه تولیدیږي تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه
جناب سروان سید دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی به وسره هغه نشته دلته هغه سره به ماشين نشته افغانستان اقتصاد او کمزور دی د سې تجارت نشته دی چې په افغانستان کې دی تجارت تروش ورکړي دی او د هغه ماشين ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کیږي چرګي هغه افغانستان کې نشته دی په دې خاطر منځو او د غونډې هواد نه راوړل چرګي.
ډاکټر صاحب مومن دا ولې د چرګانو د پاګي په چړو باندې دی اړولو ماشينونه خو ډیر قیمت نه دی دا خو په خو هم په افغانستان کې وو ولې نشته ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه کوي یا خصوصا شتمنو پنګوالو
مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی بریډر فارم دغه ماډر سټاک کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې متاسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دغه نه قادر نشو چې دا برخه موږ کنټرول کړو. یو خدای دې چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کټه واړه چرګان دار انتقالېږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالېږي چونکې دغه بریډر فارم چې دی دغه ډېر پر مصرف دی پر مصرف معنی دا چې یو چرګ چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هغې ته رسیږي نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدا د دغه چرګانې په فرض کې یو څوک 6000 وساتي نو کولی شي په دغه 2000 بلکې دا په میلیونونو افغانۍ کېږي نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دویمه دا چې زمونږ په هیواد کې بیا دغه بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي چونکې دغه فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسین نه چې دې ته وروارد شو د هماغه واکسینو په ذریعه باندې دا د منځه لاړه نو موږ په دې باندې ښه پوهېږو چونکې زمونږ دا مسلک دی چې دا ولې لاړه په څه خاطر لاړه دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولې شو چې زمونږ ویکسین وکړي زمونږ درمل وکړي زمونږ فیډ ټول هغه مټیریل چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکولې شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو. تر سو منګه نور هوادونو ته ضرورت نه لري. زمونږه غټه ستونزه د بریز فارم دی، وسن دی، پخوان دی او کچرته ونشي انده کې دونه. ځکه یو چرګوړی چې د ابتدان په امراضو باندې اخته وي، یو چرګوړی چې د کپنۍ نه ناروغ او هغه غیر صحتمند راوتلی وي، هغه د اول ورځې نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی، تلفات باندې شروع کی، تر اخره پورې دا مرګ کی. متابن زمون فارمر په نقصان کې دی. مخکې طریقې چې تاسو ته 200 فارمونه یادونه وکړه، تقریبا زمونږ په ننګرهار کې د یو نی د 3000 پورې فارمونه رسیدلي. د 3000 کې ګمان نه کوم چې 200 فارمونه مسقالي. وجه دا ده چې زمونږ اکثره فارمرانو بیچاره په دې باندې په دې کې مقصود نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه، نقص شروع کیږي دا چرګوړي نه.
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن، دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی، ولی په دې برخه کې نه دی شوی. کدي واکسینو مسلې، خو واکسین د چرګانو د ناروغي لپاره هم له بهر نه واردېږي. افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي، نو ولی دا بل واکسین نه واردېږي؟
اصلا خبر ادا سیدا چی زمان بریدر فارمون چی دی دلتا زمان تجاران درون دی اغوی یوزل دوزل دا امتحانی واچول او اغوی چی کم زیاد مقصولی زم دی برخو نیولی دا که واکسین دا نورو حوادون در انتکالی گی، دا که دا گواندین در انتکالی گی. مسئله پا که دا چی زمان دا هوا دلار هم دا انتکالی گی او دا زمینی دلار انتکالی گی، نو طبعا دا دغه کیږي. دویمه دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګاونډي هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم پکې راځي راځکالوي، چونکې زمونږ د ګاونډي هیوادونو هغه بریډ فارمونه چې لري سرمایه گزاري کړې دي او دا وی خه مارکیټ افغانستان دی. هغه بغواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پروډکشن او د چرګوړو هغه تولید شروع شي، نو هغه خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه بنوي. دا موږ هغه وخت کولې شو دا ډېر او فراخه موضوع ده.
بله، ډېر مننه، ډېر مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوی نه وارد کړي. بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤول او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همدارس شاغلی عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري. له تاسو ټولو مننه، له تاسو اوریدونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
ಸಾಧರ ಬಾಣುಲ್ಲ ಜನ್ಯ زړتي مړ بشم وی وی بیا کل راز شبي گولا دل وڑی پرندے وی بیا کلاتے وی بیا کلاتے لاند دی مک پپوایا پلاس کی دس رو گولو پونچے وی بیا کلاتے وی بیا رانش دے کبھی بھی پیا کر راجے پیا